السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د غوايي اسور 2 د اپریل 28. په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خبريږي. فایل په خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه وکړه. متقی دغه غوښتنه د دغه فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیف سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو ندی ویلي چې دا کتنه کله سوې ده. هغه د سره صلیب نړیوال فدراسیون د دغه چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې پر روغتیا، اوبو رسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزه 28 میلیونه سویسی فرانکه لګولی دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان له 15 روغتونونو سره به خپلې مالي مرستې بندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په 13 فروری میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې 2024 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي له خپلو کسانو غوښتنه کړې چې د بیت المال ساتنې ته پام وکړي. د طالبانو د چارو ادارې پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی د چارو ادارې مشر نورالحق انور دا خبره په اونیزه غونډه کې کړې ده. د اعلامې له مخې ښاغلي انور غوښتنه کړې چې د بیت المال وسایل او وسایط دي د شخصي چارو لپاره نه کارول کیږي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې په خپرو سوو تصاویرو کې لیدل کیږي چې دولتي موټرونه یا پاکستان ته په قاچاق روان دي یا هم په افغانستان کې دننه د ځینو طالب چارواکو لخوا د شخصي چارو لپاره کارول کیږي. بختر دولتي اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې پرون شنبه له پاکستان او ایران 3 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. دغه اجنس په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې دغه کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، د پکتیکا د انګور اډې او د هرات د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. نه دي ویل شوي چې دغه لسګونه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ستنې کړی شوي دي. د اجنس په وینا پرون 15 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول سوي هم دي. له ایران او پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ سوې ده. په پاکستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې یوازې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي چې اکثرو یې قانوني اسناد نه درلودل. اسرائیلي ځواکونو په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې پرون د چاپې پر مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطینی چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې ټپیان ټولول وژل سوی دی. د اسرائیل ځواکونو تیره جمعه د لویدیځ غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکرار شار تولکرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلولو جنګیالیو سره ډزې تبادله کیږي. په غزې تړنګه کې روانې جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستلی دی. ایرانی چارواکو د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي وو تهران به ډیر ژر له روسیې د سوخوی SO-15 ډوله جنګي جټ الوتکو لومړۍ بسته ترلاسه کړي. تر دې مخکې ایرانی رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی و چې تهران به په راروانو څو ورځو کې له روسیې د سوخوی SU-15 ډوله الوتکو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د ایران د اعتماد ورځپاڼې د ویبپاڼې د راپور له مخې ایران دغه عصري جټ الوتکې په نومبر میاشت کې پیرودلې دي. غیر رسمي راپورونه وایي چې ایران په ټوله کې 24 نوي جنگي جټ الوتکې رانیولې دي. رسنیو د SNN خبري اجانس په وینا چې د ایران له سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري راپور ورکړی چې چارواکو د الوتکو د لیږدولو خبرونه رد کړي دي. د ایران دفاع وزارت 13 میاشت اعلان کړی و چې دغه هیواد د SU-15 ډوله جنگی جت الوتکو ترڅنګ لروسی MI-28H جنگی څرخی الوتکی او 1-130 ډول الوتکی هم پیرودلی دي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې لشت لږه 85 کسان چې یوې جنازې ته روان وو هغه وخت مړه سول چې کښتۍ د ګڼګڼې له کبله نسکوره سوه. د جرمني خبری اجنس په حواله د مرکزی افریقا د ملکی خوندیتوب ادارې مشر توماس دیماسی پرون شنبه ویلي چې دا پېښه په پلازمینه بنګي کې سوې ده. هغه ویلي تر اوسه د 85 کسانو مړي ایستل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. د هغه په خبره معلومه نه ده چې په ټوله کې څو کسان ډوب سوي دي. د عیني شاهدانو او هغو ویډیوي تصویرو له مخې چې پر ټولنیزو شبکو خپاره سوي په دې کښتۍ کې تر 300 زیات کسان پاره وو چې د جمعې په ورځ په مپوکو سین کې ډوبه سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبه پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د دوی اختلافات په منځني ختیځ کې د سولې د لارې له نقشې رانیولې د مصنوعي افیونی موادو تر قاچاق پورې دي چې د نړیوالې بې ثباتۍ په باب یې اندېښنې زیاتې کړې دي. چین او امریکا په اوکراین کې د روسیې د جګړې، تایوان او د چین د جنوبي سمندرګي، شمالي کوریا، هانګ کانګ، بشري حقونو او د امریکایي وګړو د توقیف په تړاو هم متضاد دریځونه لري. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې هم اختلافات لري. ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو زه اسمت ساروان کوربایم. په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو، د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سر و مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشکا او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال وایستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبري وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کلی وی خو وچکالی وی او بخشی کلی وی خو دا ورشتونه وی سیلونه وی او طبي پیخي وی، لبلی خو په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزای، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شننکی، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطفالله صافی، بل ملممو د اوبو د مدیریت حکومت ولی متخصص دی انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانگزی ته تاسو ته هرکلی وایم. لومړی توجه مو کړی وي د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شیبی دی، سیلابونه راغلی دی، کورونه نړولې دي، کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي. ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، که لکونه کډوال هم پی زیات شي، په افغانستان به اغیز څه وي؟
هر خوانه زموږ پولیس باندې راغلی دی دا غمونه او دا کړاوونه. مشکل هم دغه تر چې کچېره خو دا ادا کېدل چې یا دا ادا کېدل چې د افغانان له افغانستان وتښتېدل د دې په خاطر چې دغه جرمونه درلود. دغه خلکو افغانستان کې نه جرم کړی وو، نه کار کړی وو او نه له څه نه بېرېدل. اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي؟ یعنی پردی وطن پاکستان کې د مسافری ځوان، د غریبی ځوان، د بیوزلی ځوان او هغه مشقتونه او هغه څه د پاکستاني مقامات له خوا سره کې هغه ټول په غاړه اخلي، اما افغانستان ته نه راځي. غلطه چې ادا کې چېرته اسلامي امارت جوړ شوی ده، نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام تغارق دی لطول و نوار تیاو سره، اما دی طالبانو اسلام تنرازی دغل ته باید سوال رامنځته سي چې ولې ناراضي یو لغیلتونه چې زه فکر کوي سم هغه دا چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده هغه به ټول ومنو اما دا امنیت د چا لپاره ده یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلې او موږ یې عکسونه او تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو لخوا نه هغه خلک چې له پخواني حکومت سره په نظامي برخه کې پولیس سره کار کړی ده هغه وزن هم شته یعنی دا امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دومه برخه دا ده چې دا امنیت چې د خو د طالبانو لپاره به امنیت اما د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخې ته نه ځي وخت چې تعلیم او تحصیل نه وي نو امنیت ته خلک وخوري که څه پې وکړي نو دغه په خاطر د خلکو اړتیاو ته د خلکو ضرورتو ته هغه کار چې یو څوک ادعا د حکومت کوي
استاد ستانیزی دا خو یو وخت چې ولی ناراضی او ولی په افغانستان کې شرایط نه دي آماده اما څه فکر کوئ چې د پاکستان هدف څه دی د پاکستان انګیزه په دې کې څه ده آیا واقعا لکه څنګه چې دوی وایي چې په پاکستان کې افغانان میشت افغانان د دوی امنیت خطر پیښوي همدا مسله سبب شوې ده چې پاکستان اړ شي چې افغانان وباسي
نه فکر نکوم چې افغانان چې هر چیرته دی یا په خصوص پاکستان او ایران کې په دوی باندې دا تورونه لګول کېږي اما هغه ټول سیاسي لوبې دي بهانې دي ډېر افغانان چې پاکستان کې لس کاله شل کاله یا زیات هلته عمر کړی ده یو څوک چې جرم کوي یو قانون ماتي یو شی کوي هغه داسې نه کوي چې یوه ورځ له خبر راولار سی وات نن زم مجرم کیګم دا ټول عمر مجرم نو نو کچېر دا خلک مجرم وای دا شل کال پنځه کال به مجرم څنګه دي دا پاکستانیان یو واسه یو بهانه ده چې غواړي طالبان حکومت له فشار لاندې ونیسي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم وروستیو سیلونو له ټولو ضررونو سره سره چې وای اړول په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د وچکالۍ خطر کم کړی دی یا له منځه وړی دی
افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثر وخت موږ د اوبو مدیریت ته د هدا نه یو رسیدلې تر څو موږ وکولای شو خپل ضرورتونه کده اوبو بخش کې هغه کده استفاده د اوبو څخه دا او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده موږ نه دي کو تر اوسه نه یو توانستل چې دا په خاطر غمخ کې وسو سیلابونه نه یوازې چې باعث تخریباتو کېږي هغه که څه په هټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او همداسې
انجینر صاحب صادقی و بخشی چې ستاسو په خبرو کې لویشم چې اول په دې مثبت اړ خبري وکړو معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو لکبل د تخریب راپورونه لرو لیکن مخکې تر دې چې دا ورشتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لمړۍ دوه میاشتې وچې تیرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره ځکه چې ورشتونه ونه شول لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورشتونه کېږي او بارانونه وري او سیلونه راځي آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو
ګوره د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه په زمن کې د ورښتونو باندې چې دا په دورستۍ کلونو کې د تغییر اقلیم د واجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی چونالته اقشار د مزکی صخرایی دی نو مخ کی کومه کوم پټرنونه دی ورخت وګورو مخ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په دو مقدار باندې ورختونه در لاسه کولم. په دا وروستی کې مخ په یو ځل باندې شدید ورختونه سره مخ شو چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مزکی ته نه کی بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي. نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبته استفاده ترې وشي د واټر شید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهار کړو او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملواسې کړو. نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی تیږې لري صخرهیي ده تاسو ویل چې یعنې جذب توانې کم دی اما په مجموع کې دومره ډېر ورختونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري. یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده حداقل مخنیوی خو بې شوی وي لانې نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خونی تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بحث کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. دا پروسه د زیرزمینی اوبو عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې وریږي یا هم جریان پیدا کوي دا په ډېر باتي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونگا مدیریت کو په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان په هغه کې ذخیره شي او وروسته د هغو ځایونه بیا د جریان پیدا شي د کرنې لپاره یا نورو مقاصدو لپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره هغه پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان. پروفیسر ستانی صاحب لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه پاکستان د اپریل 15 تاریخ د اتلکه 5000 کارت لرونکو افغانانو د استلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم د تر اوسه پرې میو شمېر لیستلې دي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي. دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونشي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلاً له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پیرا زیات شي فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي خو فکر نه کوم په دې څه په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلې ده. درست چې فرض کړه د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلکو ورځنی اقتصاد باندې هغه تاثیر نه کوي. دا خلک چې بیرته له افغانستان له پاکستان راګرځي افغانستان ته، دا غواړي چې ضرورت دی تسته چې د هغوی مثلا کورو کلی ممکن اوس یا بل چانیولي یا ورانسوي یا غلطه نوره کارمې، اما د طالبان حکومت داسې یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولس په افغانستان کې بیکاره ساتلی دي، دا چې هغه نور له پاکستانه یا له ایران راځي هغه خو نور هم د بیکاره په شمېر باندې زیاتوي، د بې تعلیمو خلکو په شمېر باندې زیاتوي. خبر د غلطه ده چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشين برته په څرخ راولي.
لکن ک تاسو اوریدلی وی دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشويش نه لري اقتصاد په شکیدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي هر ورځ مشاورو چې یو کانې په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم د چې دا پیسې بیا چیرې ځي. فکر نه کوي چې هم دا پیسې بیا هم د ورځې ته ساتلې وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاد، یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات کې هم یې د حکومت بودیجې ته ځي. اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی خانه متقاعدینو ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دغه دي. نو بل داره چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا مخکینی مثال ده، کانه هم د خوړلو نه ده، د اغوستلو نه ده، کان د دوی په سر باندې کور نهسي جوړولی. نو خبر دانه چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي. دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دی راوستی. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي، نه راتګ ته. دا یې دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ شي. نه، هیڅوک هم په دې نه دی خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ شي، اما بیا هم ځي. ولې ځي؟ طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید هغسې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار، د صنعت، چې خلک بېرته خپل هیواد ته راوګرځي، راستانه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ستانیزی صاحب. اوس به بېرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګوره، که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي، اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث د دې کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډکه کړي. نو کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی، چې تر بعضو ساحو کې هم ته 50% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغه باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې وبونه سیاسي شکل باندې استفاده کړی ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که مونږ او به استفاده کوو، ای باندې به باید مدیریت
په دې شکل سیاسي نه ستاسو منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره، د یو موضوع را وبد ایران افغانستان دی، چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان باندې یاد شوی دی، یا د هلمند سین په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو اغل ته څه جوړجاړي په مخه، او یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي. خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که مونږ غواړو د اوبو لپاره د افغانستان د خلکو هوساینې لپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته، او همدارقم مونږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې، په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی، هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې، یعنی په دو باندې اهدافی وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې دوغو سره هغه ای وخت استادوم یاد کړي چې د ملک یو جی ڈی پی دا او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید د نمونګه په کوم باندې هغه کو چې د برق د تولید لپاره استفاده کوي یا کوم اهداف لپاره. نو مهم دا ده چې د بخش کې پلانونه وي هم داسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو شلو کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو او بودیجه هم موجوده و نړیوالو همکاری هم موجوده و خود بدبختانه چې مونږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو اولته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجه په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه سلامت وسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې یو اوریدونکو تیار لرو نو مهرباني وکړئ. مهرباني اتل صاحب مهرباني کوئ
رابا کما موضوع ته کار وکړم. محترم عبد القادر احمد د علم پښین کې دا اوس په لنګ د سیل پر غاړه ولاړم او د ډیر بالا دت کې د اندازې ځات سیر نو د شد د ګراته پر کاروا کوم تر مشو بلر خو بدبخانه دلته دا چټ جنوبي ولې سالي کې بل بندونه نه کاروا ته محترم چې دا بندونه راوته دا د محل سي نو ما په فکر باندې د زراعت لپاره د ازمي کروندو ګور د لپاره به خې ډیر خلو دغه او ډیر نه صاحب خبرې زر به سیر په کلو کلو به سیر نو کدا بندونه را محل کاروا ته محترم او دا سي د کښو کروندې د لپاره مثال د خبرې د قانون سره مرسته وکړي.
ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړ. سلامت اوسه. یو بل اوردونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
غوړي د نن لپاره طالبان په دې اصلي لیس په ملګرو کې په سهولي چې بندونه جوړ شي نه به چې له بل راځي چې کورونه یو زیاده وي هله د باډمو کې بل کې سره کیا له کورونه وړل به چاته ورجو راوړې کدی کې په ملګرو نه وستي ډیر بخښي کله ولې چې په غونځه کې اوس په وی سي سات کال په دې تاسو خپل په چې تیمره باران نه سي دي چې ډیر خلکو ته تعامل مشکل تاسو مو کې چې ان دوه چې له بل راغله نن لا ولګلګې د لګورل راغله دا دې چې د چورې پر له پښې د غبې جو به بس خلګې ته ونه نه دی رسولې دی ول چې دې باندې آیا پښتنه درول مېرمنو
مېرباني مېرباني
ز مېرمنو نه مې دا پښتنه راړو نو دغه کې برانه نو سره نو تاسو کې برانه نو نو دا څومره ځان په افغانستان کې کښتو ته او دغه ته چې له هغه ته دمو ته څومره تاولې ته د دمونه وو چې کنه
صحیح ډیر زیاته مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو همشته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
امره سروان صاحب سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب مهربانی
تشکر. سروان صاحب یو خدمت نظر په دغه برکه د ورستی شلابونو په برکه دی دا شلابونه چې راځي اصلا یو خدای خلق د کورونا چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی د شلاب د شلاب پر رارل کې جوړی هر ځای چې کور جوړ کین نه څوک ورته وایي چې د کور ما جوړو او نه د خپل د خپل سره د یسته چې زړه کور چیرې جوړ کم هر ځای چې کور جوړ کین شلاب چراغ بیا وړي. او بل خبره ده دغه اوبو سم مشتمه استفاده نه کړي واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي کای استنادي دیوال جوړیږي په وسنی اثر کې دا هم پر کیفیت پاین نه جوړیږي کنن جوړ شي سبا درته خراب دی کنن جوړ شي سبا چې انده کې شلاب راغی درته خراب دی. او بل خبره ده سروان سر چې دغه اوبو سم مشتمه استفاده نه کړي دا اوس ګوره یلمن رود دکته ابر رود دکته ابر رود دکته دلته مور داخله کوبي وی دغه دغه کوبي د وبا امیشه رواني نو کله سي چې د وبا امیشه رواني مور د یوبو څه سمې استفاده ونکو په هر کال کې بل 30 متر شل متر وبښه تکیږي بیا به خلک برمی وی نظم غشتنه درجه خلک د وبو څه استفاده سمو کی او ساس د ملمس پښتنه داده د شاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دی باندې آیا زه چې خپل وبره ګرځوم یا خپل د حق دی دا وکوم آیا دام په سیاست پرې مربوط لري که ما خپل په استقلال پرې مربوط لري.
ډیر ښه ډیر مننه لټول ملمنو منندوی لټول اوریدونکو او نور ته به هم نوبت ورکړو د خبرونه په ترڅ کې وس په ورشو ملمنو ته د دې لپاره چې اکثره پښتني دی او بو بندونو سیلونو په ارتباط وي نو محترم صادقي صاحب مهرباني وکړي لمړني اوریدونکو ویل چې بندونه دي جوړ شي. اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نشي جوړېدی. یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي، ډېر کار غواړي. دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی، حال دا چې په شلو کلونو کې یو څه شویم دي، یعنی که څه شویم دي دغه شلو کلو کې شوي دي، کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی. خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب،
مونږه دا کوم د اوبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کې مونږ کوو یادوو، یا هم د اوبو نه مثبته استفاده یادوو. نړۍ اوس دې حد ته رسېدلې ده چې یوازې کانکریټي سټرکچر دې د حل هغه نه دی، ځواب نه دی. نوی بحث چې دلته اوس په نړۍ په سطح مطرح دی هغه په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږ طبیعي حل لارې دې ته پیدا کړو. نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لویې سطحې پورې مونږ بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دم یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی، کوم شین پوخ د مځکه چې د هغه د سوان د پاره ډیر استفاده نشي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کی هغه اوبه په اونی شکل باندې جریان نه پیدا کوي. همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطحه چې دا یو څه لمده پاتې شي او په کومو ځایو کې چې مساعد دي بیا زیرزمینی اوبه ته هغه جذب کیږي. نو مونږه کولای شو په کوچنۍ سطحه باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چې دي، هغه واټر شید مینجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږه څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبه چې دی هغه مونږ هلته کم کړلی شو. نو د دو امکان هم شته دی، اما مونږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کو مونږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې مونږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي، یعنی د هغو خلکو څه استفاده ترې وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی، همداسې مونږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنم عاید د یو 200 متر مربع ځکه څخه په کال کې کېدای شي تر 15,000 افغانۍ وي، اما که چیرته موږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکړو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که موږ وکړو، نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو د طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بل موضوع دی د کرنې میکانیزه کېدل دي. کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي، د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه کې دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوم ځکه څخه استفاده وکړو، او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرورت چې دی هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغلل، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کې په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وځي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطره اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریب هم په مسیرو کې کوي، او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیسیلاب راځي اغل ته خلک مجبور دي چې سندونو ته نږدې کاروندې دي همداسې عمل ته حسین ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرزن که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څو پرودي موضوع ده واټر منیجمنت په افغانستان کې.
بله.
وخت یو بله موضوع یاده شوه چې د قانون شوله افغانستان کې چون دا یوه نوې موضوع ده خاینده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده او بیا موضوع د محیط زیستی راځي کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته همداسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دغه کیږي.
بله.
نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه سلامت اوسه صادقي صاحب. ور به شو پروفیسر ستانیزی صاحب ته. زموږ یو اوریدونکي قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي آیا دا موضوع سیاسي ده او کدا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر ده چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده. نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نوه مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دی، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه کوي. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکان کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولې دي هغه د حکومت په سطح باندې کیدلی سي موثرې. طبعاً د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي، اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه اداګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام خلکو باندې تړل دا ډیر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستانه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل. یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تک باندې ده له افغانستان په وتک باندې. خبره دغه تر څه طالبان دې ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکن ده، دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، دغه خبرو ته غواږ ونیسي؟ تر اوسه پرې خو داسې کومه نښه نه ده لیدل شوې.
زه تاسره موافقم. په افغانستان کې په تیر 50 کالو کې هر حکومت سره غلی په ډیر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی ده چې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته یې غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېري. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سره وخت ده دنیم کا درې کال اوس ول چې دوی قدرت نیولې ده، ما قدرت په شکل پات سوی نه دی، قانوني صلاحيت په شکل دا باید قانون مندی دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کی په دې کې باید ولس یو دی ویلو چې حتمان لري د هغو غوښتنو ته غوږونه ولسي، د هغو ضرورتو ته ځواب ویلسي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودیجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په مهمه میتوګه وایم.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې خبرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي، پروفیسر ډاکټر زمان ستانیکزای چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همدار راست سیاسي چارو شنون کړي، همدار از انجینر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولې متخصص دي. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بل پوښتنه استاد لطف الله صافی کوم، هغه خبره تر ایران یاد شوه، ایران هم غواړي چې کمیلیونونه نوي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړې ده، ولې دومره وخت په خوانه کول؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي.
خو معمولا یو څوک چې چیرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس طالبان وایي چې موږ امن راوسته، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کی چې هغه خپل امغه مهاجرت وایي چې اوس ملار سي بیرته خپل هیواد ته ستانسي. دا چې هغه خلک نه ستانه کیږي، دا خپل شهادت دی ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هیواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضعیت تر دوی ښه شي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري. انجینر صاحب صادقي، مخکې یو اوریدونکو مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت یې ورخت بیا ډیر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډیر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سې وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو ساته په درو او په سیندونو کې لوړیږي اکثره دایلی، نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورخت کېږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو. کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکم چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سولوشنز دا ایده لپاره یو ښه هغه ده. او یا په عموم کې چې دی نو ورخت ښه دی، یعنی اوبو ساته ورسره هغه کې زیاتی، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطر هم زما ذهن ته راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوای څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوای تقریبا اغسې ده. یو هم له ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چار ساده کې به په یو وخت غنم رسی شي، نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه؟
بلکل، کله چې غنم هغه کوم وغه چې یو څه پوخ شي، بیا کله دی وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوساکیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې دغه استفاده وشي. عمومی علت دا دی چې وروسته کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو د پاره یو څه ګټه لري چې اغل ته فرض نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اما اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرخت وشي او خلک دغو نه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطحه د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډېر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو وویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغیزې وکړي، چیرته فرزن پومبه هغه ته رسیږي حاصل ته رسیږي ورخت کیږي نو هغلته هم بیا منفي اغیزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورشتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدلم ډېر کم به ول تر دې، فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله ناکله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په سطح باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده، او د کوم ملکونه چې تا یاد کړل فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و کېدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغیر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې هم مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډېر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. او دا کوم عوارض د تغیر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړیږي چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله سم، ډیره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې موول چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړې دي، کورونه وران کړې دي او د سرومال تاوانونه یې پیش کړې دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو.
په افغانستان کې له چهارشنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبرنن لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولا جانان سائق وکړه او زیاته کړه
د لومړي راپورونو لمخې د وري میاشتې له 9 تمنه تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 اویا کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کروندګر ادم خان وایي دې سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي.
دې سیلو کې به موږ مو مېږیږو بده ما بیا مودین این زمینا ما اینا کشته می اینا قاید یک می دی کنی می دینا بار زده موقع ما مجبوریم که این بار با ککان خوشترشه این بار بار داریم این باقای که می بینیم هم اینا ویرانه شده.
در افغانستان په نورو ولایتونو که هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولی دي. د روزګان ولایت اوسیدونکی حاجی متی الله وایي
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کښ شوی یو خپل کار ته ګوره زما یې به د زمان مې دا جوړته ولاړ چې په کار کې سبانه اخته چې خونته مو بونه نه وتلې جزرخانه ته مو بونه نه وتلې نړیدلې بس په دغه کار باندې اخته چې ته نه خلاصې د دولت زموږ د غشتنه د زموږ سره چې کومکونه وکي ورور زموږ سره د اوبه مهار کې یو استناجی جوالونه یو دغه جراتوی زموږ سره د کومک وکي د به ماته غونی وړه راکی په غونی وړو باندې ما یو کژنه سم زموږ سره جوبه وګرځي
لپیشو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس پروسیو څورزو کې شاو خوش پر سو کورونه ویجاړ شوی یا سخت زیانمن شوی نږدې شپږ سو کیلومتر سړک وران شوی او کابو 2000 هکتار کرنیز ځمکه سیل لاندې کړې ده سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فرا هرات زابل کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولې دي تاسو د هلمند ولایت په کجا کې او ګرشکول سوالوي کې نه تنه مړه شوی دي
بله د سیل کابلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو اوس یو اوریدون کيلرو او ګورو چې دوی څوي مهرباني کوي ځان راو پیژنې لکم ځای خبري کوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سروان صاحب دا او همکارانو او ملمنو ته سلامونه
سلامت اوسې مهرباني
زه اوس هم د هلمند ولایت ته کې کی ورسوالي څخه لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې مو اوریدل او د نور ورځې میم اورم چې په کجکی کې خپل یعنی د جمعې په شپه د بدراز سپیلا بن راوتل چې نیو نیکم د ژوند ته مزان ته به خپ زیات او به وسول یعنی تکان دا څنګه ټول کده لاس او به چې په لپی کې ونی سي او را شو کې دغه نه غسته خان او دغه سپ بدراز سپیلا بن راوتل یعنی زموږ د سیمې د جهبابا بازار ته نیم د سکول ویو او ټکټرانو دا شانه ولغړول او ډیر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته او بزی او مالونه ټولې د یو مخسره ویوړل به خو وبره وتلې دی او د کجکی کاسه دغه نه ډاکسته وی د چینه دغه پرچاوه باندې یو نیم متر چې دا کارتون کوه غاز کړی دی و یو نیم متر وب پر اوړي پر پرچاوی چندلان یې ملي کړی د کاسه اوس وبس غمای نه سي او بل د امارت اسلامي خدمت دا غوښتنه چې په جدي توګه دغه زمینداور کانال وکړي او دغه لوی غټه هم ده او دا او بابام د هلمند مهار سي او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي دا بندونه ډیره غټه کوي او دا پراخ ولسوالي دي کچکی او مساکلا او نوزاد ولسوالي دا پراخ دشت هم لري او شوم ځکه دي یعنی چې ما چې وب پیدا سي وسمه د سیمې وب پر یو نیم سل متر دي دا وب چې ورته کاش دي د ولو د بندو د لاس دا به داسې نادر غنم د سره کم ارتخم ارکش کی او زمر غنم ډیر ستیز وته دا بارونو د مخ نسبتا غنم ته ډیره ګټه وکړه او زمر غنم د نه درسته کړی د احتیاط نیږي چې او د مالدارانو هم خورانو پر روش کال و د شپږ کال و چې کال سر پښتار و یعنی په کچې کې که خلک ورختا و چې دا خو ګرد جمع وته او شش کال منیسو مزم بار کار شو یو نو یو بم و چې سولې وسم د مالدارانو مالونه شس ولا ماړه سولې کروندې شنه سولې ډیر ګټه وکړه منګر تاوانو نه د ځان سره دلول یو ترنجم شو چې ویږي خلک به خز د پیل دی او د امارت اسلامي او د ریوال په مغشتنه د چې کجې کې ول سالې ته دی په جدي توګه څنګه رانو کې امرست دی یعنی دا خواران را معلوم دي چې یعنی وختي هم شي نه د بده دی وسه تل تکانو کالي واغ شان هم دی ګوړو
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکړ یو بل اوریدونکو هم شته د دې خبرې بم باور بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي ازادي رادیو
علیکم پرمن سرتا او تاسو ملمنو ته نیکیلې او احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت کې شاتې دي
bale bale اجي سپتو خو تاسو جغاورو خبرې وکي
مننه مو ولایت الحمدلله مو ورونه له یو ځای نه کړو د یو د رنداب وځه نو په دوه دوه کې ان شاء الله وبسته د رنداب ورو ته دي ډیر پرخت او دغه زمره په سړیدو سره سړی زونه چې له مو به د لوی هغه دې څه ویني او هغه یو مخکې وو چې هغه په دې ماته ورو شو دی او دې لسره وسیلې دي نو ان شاء الله کال په الحاج عمر آباد مو دلته چې مې وته زرار ورسره او مرزونه په وکول دلته د شفر پارو یا فوکو رنگ ورخه مګر څه وايي هغه د انې ترخیزي او له محترم او ملنونو د خنډه په نه ده چې ولې د هوا ګرمېږي آیا دا د نفوس زیادت ته تابان د نفوس سره مشینری زیاتیږي، حیوانات هم زیاتیږي، او بل کوم ځکه ښه جاذب یې په ځمکې کې په سړن ځکه ښه جاذب کوي او په دودي کې تودان ځکه.
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دی ودان وربشو میلمنو ته. اول خو باید اوریدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو یې چالانه کړې ده او له موږ سره یو ځای شوي دي ووایم چې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کلیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی، انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص، او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لومړی صافی صاحب، تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې، که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکړي، او زمنن ووایاست چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپل سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکونکو ته او ردونکو ته او قدرمنو میلمنو ته، او دوهم کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستیو ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسېدلی، او ته خپل خواخوږي څرګندوم. دا وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې اوسي، سره له دې چې دا موږ په دې تېره اونۍ کې د دې شاهد وو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه، لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږکال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات اوسي په افغانستان کې، او هغه دلیل دا و چې سږکال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې، د هغې پدیدې له وجې نه د تودوخې درجه له نورمال څخه جګېږي، او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو صد څخه جګېږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېره د اورښت ډېر کسر درلوده، چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په اورښتونو کې کسر درلوده، او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه اورښت د افغانستان کې درلوده، او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% 1% اضافه اورښت منګه دلوده، یعنی معادل دی هغه اوسط اورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې. د اپریل میاشتې لومړۍ لس ورځو کې منګه اورښت د نورمال کچه ټیټه وه په افغانستان کې، او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل وه لسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د اورښت کچه په بېسارو تیګه لوړه شوه، چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله، او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و، سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات اوسي زیات نه و. صرف
ډاکټر صاحب صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه پیش کړي دي، دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بیرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بیرته احیا شي ورسره؟
بله، کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغنده رول لري، او دا مخصوصا په جنوبي ولایتونو کې لکه اروزګان، قندهار، په هلمند، د ورور هم مخکې چې زنګ ولای و د کجکي ولسوالۍ په وضعیت موږ ته وویلې او له هغې جنې خوښي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روغتونه ډېر رغنده رول لري، او
د اوربه د کاریزونو د دیوګو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنۍ اوبو د تغذیه لامل ګرځي. چې هیله لرو چې همدا اورښتونه د دې لامل شوي اوسېږي او شوي ده، خو مګر له بلې خوانه له دې چې مونږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه د اوبو په افغانستان کې ډېر کم دي، د کجکي بند او د دهلې بند دا څو ورځې وړاندې
ډېر مننه
برقام خي چې
سلامت صاحب ډاکټر صاحب لطف الله صافي لطف مکو کور و ډېر مننه لتاسو څخه ل انجینر صاحب وحید الله صادقي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی څخه لتاسو اوریدونکو هم مننه یو چې ازادي رادیو اوریز مش پرونه هم دلته پاتره سیږي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.